پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن یک شنبه ده، د کب یهود میاشتې 28 د مارچ 6. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د هند او جاپان چارواکو په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې، او په دې هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دا خبرې په هغه ګډه اعلامیه کې لیکل شوي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا له کتنې وروسته خپره سوه. دواړو لوریو ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. د افغانستان د صنعتکارو ټولنه وایي چې د نوي کال له پیل سره به شاوخوا 40 فابریکې د مرمرو او ډبرو د غرز اوسپنې په برخه کې د کابل ترڅنګ په څو نور ولایتونو کې فعالیت پیل کړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې په هغه ستونزې چې د فابریکه لرونکو او پانګوالو په وړاندې پرتې وې، د وخت په تېرېدو سره په حلېدو دي. په ورزګان کې یو تن د چړی په گزارونو وژل سوی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان اغه ولی قریشی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تن پرون په چړو وژل سوی او ویل سوی چې په دې تړاو درې کسان نیول سوی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وایي د ماریوپول ښار محاصره به د روسیې د پوځ د جنایت په خاطر په تاریخ کې ثبت سي. د اسوشیټ پریس خبري اژانس د راپور له مخې زلینسکی نن سهار د اوکراین ملت ته په یوه وینا کې ویلي، هغه کار چې له یوه سوله ییز ښار سره غاصبان وکړ ترور دی او په پیړیو به له ذهنونو څخه ونوځي. د اوکراین ولسمشر له سویس څخه وغوښتل چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پلوي شتمنو پر ضد لا ډیر اقدامات وکړي، ځکه چې د ده په وینا دا کسان په خپلو پیسو د مسکو د یرغل ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر زلینسکی د سویس د برن ښار د جګړې پر ضد مظاهراتچیانو ته وویل د سویسیانو په بانکونو کې هغو کسانو پیسې ایښي چې د اوکراین پر ضد یې جګړه پیل کړې ده. د اوکراین د خارکیف ښار چارواکي وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د دغه ښار په شاوخوا کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 268 ملکیان وژل سوي دي. د دوی په وینا په وژل سوو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې خارکیف ښار کابو 1.5 میلیون نفوس لري او د روسیې د ځواکونو لخوا کلابند سوی دی. په افغانستان کې د غرمې 2:03 کېدونکې د دې ترڅنګ په دې خپرونې کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلی سئ. د ځینو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د تشکیل تر غوښتنې وروسته طالبان وایي
افغانستان هم متحد دی چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې تامین کړي.
په بل راپور کې اوري چې د طالبانو په ملاتړ تورن پاکستان هم د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې. د خبرونه کې دا وريدونکو پیغامونه هم خبرو.
شبکې ډېر سره کمزورې دي، پکاتې یوازې کوان میسم شبکې دا اچکار کوي او هغه لګښتونه ډېر لوړ دي.
په بهرانه یوراپورونو کې بیا هم په اوکران کې تازه تحولات څېړو. د خبرونه دویم نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
هند او جاپان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې، او په دې هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دا خبرې په هغه ګډ اعلامیه کې لیکل شوي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا تر کتنې وروسته خبره سوه. دواړو لوریو څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. د طالبانو حکومت بیا وایي چې په افغانستان کې د ستونزو د پای ته رسیدو لپاره د ټولو هیوادونو د مرستې او همکاری هرکلی کوي.
د هند او جاپان صدر اعظمانو په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي ټینګار کړی. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا چې په دوه ورځني سفر نوی ډیلی ته تللی، ل خپل هندي سیال نریندرا مودي سره کتنه کې د بحث یو موضوع افغانستانو. دواړو لوریو په یو ګډه اعلامیه کې چې د دې لیدنې وروسته خبره شوې لیکلي، د دواړو هیوادونو د مشرانو په ګډه ناسته کې په افغانستان کې د همشمول حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو په خوندیتوب او ودې، او تر خواهی په دې هیواد کې د بشري ناورین په پای خبرې شوې. اعلامیه کې لیکل شوې مودي او د هغه جاپاني سیال ویلي په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. اعلامیه زیاتوي دوی یعنی مودي او کیشیدا په خپلو خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 53 نوی پریکړه لیک په عمل کې دوه ټینګار کړی. په دې پریکړه لیک کې راغلي افغانستان خاورې د ترهګرو د پناه ځایونو روزنې پلان جوړولو او تمویل لپاره نه کارول کیږي. هند واک تر طالبانو له رسیدو وروسته اندیښمن دی چې پاکستان پر طالبانو له خپل نفوذ په ګټي له افغانستان سره د هندوستان تاریخي اړیکو ته زیان ونه رسوي. خو طالبانو له وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد استعمال نشي او د دوهې په هوکړه کې هم طالبانو تر هغه ډرو ته د ځای نه ورکول او له دوی سره د اړیکو د شلېدو ژمنې کړي. هند او جاپان له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په لومړي سر کې راځي چې د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او جرمني وروسته یې په مالی او رغنیزه برخه کې له افغانستان سره ډېره همکاري کړي. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې د هند او جاپان مثبت رول تقایل دی او تر هیله لري چې د دوی په اړه منفي ذهنیت ونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد:
موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان سره مرسته کول غواړي د افغانستان ستونزې ته د رستګۍ لارې چارې لټوي او په دې اړه باندې مثبت نظر لري. هرکلی کوو او دا تاییدو د ټولو هیوادونو نه غواړو چې د افغانستان په اړه باندې خپل ذهنیت مثبت ولري. افغانستان هم متحد دی چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې تامین کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ وروسته له لومړۍ ورځې تر ننه پر دوی نیوکه کېږي چې حکومت یې همه شمول یا ټول ګډونه نه دی. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي او تر خوا یې د خلکو ډېرې ازادۍ سلب کړي. خو طالبان دا ټول ردوي او وایي نظامي د اسلامي شریعت سره برابر دی. هغه نظر چې لای روښانه تعریف نه دی وړاندې شوی او دا هم نه ده معلومه چې طالبان د افغانستان د راتلونکي په اړه څه ډول سیاسي لیدلوری لري.
په راپور کې مور دل چې هند او جاپان د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. طالبانو ټینګار کړی چې اوسنۍ حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو لوریو ته پکې ځای ورکول سوی دی. د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر په ژوندۍ بڼه له سټوډیو سره وصل دی. اتمر صاحب، خبرونې ته شرغلست، ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټول شموله یا ټولګډونه دی؟
مننه تاسو ته او سلامونه. زما باور داسې دی چې دا د طالبانو برداشت دی چې د حکومت ته مشمول دی، او لیکن نړیوال دغه میاشت کې چې دوی ته منتظر دی چې دوی لومړی ګامونه دوی باید واخلي د دې دپاره چې هم شمول وي. خپل افغانان هم په دې برخه کې تروسه هغه اعتماد نه دی ترلاسه کړی چې ګویا د طالبانو اوسنی حکومت هم شمول دی. هم شمول دا معنی نه لري چې دوی د پخواني مفسد چارواکي بیرته راولي، او په دغه برخه کې که دوی برداشت داسې دا برداشت غلط دی، او دا د ټول افغانانو خوښه دا ده چې پخواني چارواکي دې بیا نه راسي نظام ته. لیکن د نن په افغانستان کې او بهر کوم چې افغانان دي، د هغوی خو دا حق کېدی شي چې دوی خپل ځان په دغه نظام کې وګوري. اوس چې موږ ګورو د امیر المؤمنین نه نیولی تر یو چپراسي پورې دا ټول طالب و صوفي و ملا و مولوي و دغه کسان دي. دغه د نړۍ د هیوادونو هم حوصله تنګه کړی او خپل د افغانانو هم حوصله تنګه کړی. که طالبان دا غواړي چې دوی هم شمول حکومت جوړ کړي، دوی د خلکو سره مشورې ته کښېني، دوی د خلکو په منځ کې هغه نخبګان، وطن پرست، متخصص، تحصیل یافته کسان وغواړي او دوی سره د مشوره وکړي او نظام د دوی سره شریک کړي. هم شمول په دې معنا دی چې ټول افغانان د قانون په مطابق اول باید هلته یو قانون حاکم وي. یعنی هغه حکومت چې قانون نه لري دغه هم شمول کېدی نه شي. کله چې قانون جوړ شو بیا په هغه کې بشري حقوق دی، په هغه کې د بیان ازادي دی، په هغه کې مثلا د ښځو حقوق دی. دا ټول
خبره تاسو د ښځو حقونو ته یادونه اشاره وکړه. د ټول شمولیت یو اصل دا ګڼل کېږي چې په حکومت کې ښځو ته هم ونډه ورکړل سي. تر اوسه پورې طالبانو په خپلو رسمي اعلامیو کې ډیرو کمو ښځو ته په حکومت کې ونډه ورکړې ده. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې دا به څومره ستونزې پیدا کړي او انده کې دوی ته
یوازې د ښځو مسله نه دی؟ ګوري، دوه درې ورځې مخکې د عالي تحصیلاتو وزیر کوم بیانیه چې د کابل په پوهنتون کې ورکړی او استادانو ته، که تاسو دغه په رسنیو کې وګورئ، دا یو وزیر ته نه ښایي چې استاد دومره توهین کړي چې استاد خپل وظیفه پرېږدي. یعنی د دوی برخورد، هغه لوړ پولو مقاماتو برخورد زما هدف دی. دا ټول خلک محاسبه کوي، خلک په اصطلاح دا ترازو کوي او ګوري چې د حکومت سمت او دریس کمه خواته دی. که تاسې هره ورځ خلک توهینوئ، استادان توهینوئ، تحقیروئ، او دوی ته د تېر حکومت په وخت کې چې دوی کوم وظیفې کړي دي دا ټول تاسې نفع کوئ، دا خو بیا تاسو نافیه استي او بل خبره د خزو برخه ده. خزه یقینا چې په ټول نړۍ کې خزه حق لري، په ټول نړۍ کې خزه فعال ټولنه کې ګډون لري. او افغانان کومګه داسې وي چې دوی دغه 50% قشر بهروي دي تینا دوی خپل یو ناکامي لوري ته ځي، ځکه چې که تاسو 50% نیرو، انرژي، استعداد، قابلیتونه د ټولنې لرې کوي، هغه 50 کې خپل څه شی چې ستاسو زړه ده هغه راولئ، دا خو بیا نظام نشته.
بلې، اتمر سه په همدې حال کې پاکستان هم چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، تر اوسه د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده او تازه یو چارواکي ویلي چې تر هغه چې یو سیمه ایز اجماع نه وي راغلی د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو دوی هم ډډه کوي. څه فکر کوي چې پاکستان کوم ملحوظات لري؟
پاکستان د اوس په خپل برافقت کې روان دی، ځکه دغه پاکستانیان او د پاکستان عیسایو چې دغه طالبان تر دې حده پورې ورسول او دوی امریکا سره لابیګري وکړه تر څو چې په امریکایان ومنه چې طالبان دې راوستل شي. اوس د دې دپاره چې دغه په اصطلاح ملاوتي په پاکستان باندې ومنه چول شي، دوی ځان نورو هیوادونو سره یو ځای کړی او وایي چې تر څو چې دا نور هیوادونه نه پیژني بغیر پیژنو. دا په دې معنی ده چې دوی غواړي چې خپل کړنې د نورو هیوادونو په سیوري کې پټ کړي او یو پلمه داسې جوړ کړي چې اول د نورو هیوادونو پیژني، در حال چې که تاسو وګورئ په دغه 40 کلونو کې د پاکستان د طالبانو ځایناسته ټول پاکستان و، د دوی تجهیز، تحویل، دغه ټول ټینګونه په پاکستان کې دغه امکانات دوی ته پاکستان ورکړ، د امریکا سره دوی پاکستان کې نول. نو دغه اوس پاکستان د دې دپاره چې هغه نړیوال ملامتي نه ځان ګوښه کړي او د سیمې د هیوادونو د ملامتي نه ځان ګوښه کړي، ځکه چې پاکستان هم نړیوال سره په تعامل کې دی، هم د سیمې هیوادونو سره په تعامل کې دی، او دا اوس یو ډیر لوی تشویش دی د سیمې هیوادونو دپاره او د نړیوال دپاره چې داعش او القاعده په افغانستان کې فعال دي او دغه ورځ تر بلې قوي کیږي. اوس پاکستانیان غواړي چې په دې نوم ځان د دغه ملامتیانه بچ کړي او دا ووایي چې موږ هغه وخت طالبان په رسمیت پیژنو کوم چې په مجموع کې د سیمې هیوادونه دوی په رسمیت پیژني.
ډیره مننه د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې د ټولګډونه حکومت د تشکیل پر موضوع یې راسره خبرې کولې. تازه هند او پاکستان د نورو موضوعاتو وبخښي، تازه هند او جاپان د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. طالبان بیا ټینګار کړی چې اوسنی حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو سیاسي اړخونو او قومونو ته پکې ځای ورکول سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اورزګان کې د سری میاشتې لخوا پر 1500 کورونا یو مرسته ویشل شوی.
د اورزګان ولایت په چارچونو ولسوالۍ کې د وشي سیمه ده چې سلګونه بې وزله کسان د سری میاشتې د مرستې د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي دي. اورزګان ولایت کې د سری میاشتې د ټولنې د مطبوعاتو د برخې مسول عبدالواحد عالمی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه مرسته کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. نوموړي ویل یا د مرسته چې د ترکیه هیواد د سری میاشتې لوري چمتو شوی و، توزیع د ترکیه هیواد د استازو په حضور کې ترسره شو چې د یادی ولسوالۍ په لوړ وشي، کښته وشي، د بازار شاوخوا په سیمو کې، د ساخر په سیمه او په ساو سیمه کې پر خلکو وویشل شو.
د روزګان ولایت افغان سری میاشت ټولنې له لوري د روزګان ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې د 1500 مونو کورنیو سره مرسته وسوه چې په همدغه مرسته کې ژمنی او خوراکي او غیر خوراکي توکي البته شامل دي.
هغه کسان چې مرستې ورسره وسوي خوشاله دي، خو وايي دغه مرستې ورته بسنه نه کوي. نور بیبي د چارچنو ولسوالۍ د وشي د سیمې اوسیدونکې ده. چارچنو ولسوالۍ چې د ترینکور ښار څخه په شاوخوا 100 کیلومتره کې پرته ده، یوه له هغه وروسته پاتې ولسوالیو څخه ده چې خلک یې له هر ډول خدمات څخه بې برخې دي.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وای مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکتو چې وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
تر اقتصادي خبرونو مخکې د اوکراین وضعیت کتنه کوو. د اوکراین ولسمشر وای د بندرې شان ماریوپول کلابندي به ځکه د تاریخ په پاڼو کې ثبت سي چې په وینا یې روسیې په دې ځای کې جنګي جنایتونه کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین.
د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د روسي ځواکونو بمباری داسې مهال دوام لري چې په نړیواله کچه د روسیې یرغل غندل کیږي او د بیړني اوربند غوښتنه کیږي. دا مهال د بندري ښار ماریوپول وضعیت تر نورو ډیر کړکېچن دی. د ماریوپول د پولیسو یو مسؤل میخایل ورشنن یو ویډیوي پیغام کې ویلي ماشومان او پوخومره کسان د مړ کېدو په حال کې دي. ښار ویجاړ او د ځمکې له مخه محوه کیږي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې د پولیسو دغه مسؤل لویدیځو مشرانو ته په خطاب کې دا څرګندونه کړې دي. ځایي چارواکو ویلي ماریوپول کې له څه باندې دوه اونیو راهیسې شاوخوا څلور لکه کسان بند پاتې دي. دغو کسانو داسې مهال د روسیې له درنې بمبارۍ ځانونه پټ کړي چې د جګړې له کبله پرې د برېښنا، تودوخې او اوبو رسولو سیستمونه هم پرې شوي دي. بل لورته د ژغورنې ټیمونه لا هم د ماریوپول په یوه تیاتر کې د ژوندي پاتې شوو کسانو لټه کوي. دغه تیاتر چې خلکو پکې پناه اخیستې وه د مارچ په 14مه بمبار شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت یو سلاکار وادیم دسنیکو ویلي پرون روسي ځواکونو د ازوفستال په نوم د فولادو یوې کارخونې شاوخوا سخته جګړه وکړه او په خبره یې د اروپا د فولادو یوه لویه کارخونه د لمنځه تلو په حال کې ده. ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 800 ملکیان وژل شوي او 499 نور ټپیان دي. د اوکراین د لوی سرانوال دفتر ویلي وژل شوو ملکیانو کې 112 ماشومان هم شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي د یرغل پر مهال دوی پر روغتونونو او روغتیایي مرکزونو 300 بریدونه ثبت کړي چې ترڅ کې 12 کسان وژل شوي او 400 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د اوکراین له جګړې 3.3 میلیونه وګړي کډوال شوي هم دي.
د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وای ام سی سی چنئی شرکت به جوړ په کابل کې خپل دفتر پرانیزي. د دې وزارت وین اسمت الله برهان تیر ورځ نو وخت رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د یاد شرکت او وزارت ترمنځ د هوکړې لمخې دروانی میلادي میاشتې تر پایه به د مس اینا کانچاري پیل شي. د وزارت په وینا دوی او ام سی سی شرکت د دې کان پاړه شوی قرارداد ته ژمن دي. خوله دی وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې ایم سی سی شرکت په قرارداد کې د ځینو برخو د بیا کتنې غوښتنه کړې وه. د مسایانه کوکان چې د لوګر په ولایت کې موقعیت لري وروسته له 14 کلونو د بیا چارې د پیل خبره کیږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د نوي کال له پیل سره به شاوخوا 40 فابریکې د مرمرو ډبرو او اوسپنې په برخه کې د کابل ترڅنګ په یو شمېر نورو ولایتونو کې فعالیت پیل کړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن آزادی رادیو ته وویل هغه ستونزې چې د فابریکه لرونکو پانګوالو په وړاندې پرتې وي د وخت په تیریدو سره د حل کېدو په حال کې دي. د نوموړي په خبره د یادو فابریکو په فعالیت سره به ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر فابریکه لرونکو د ځان په وړاندې د برېښنا په ګمرکي چارو کې نامنظمتیا او د کافي ځمکو د نشتون په اړه شکایت کړی و او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني لس پوله، یو یورو 90 افغاني 90 پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 22 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 33 پوله، زر هندي کلدار 1000 افغاني او زر پاکستاني کلدار 400 افغاني.
خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم په دې برخه کې به واوري چې نړیوالې رسنۍ او مطبوعات ته افغانستان په اړه څه وایي همدارنګه به ملدی هم خبر کو چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع وي تاسو له پیغامونو هم څو پیغام خو لومړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ګاردن رسپانی د یو برتانیا میشتي افغان د خبره د افغانستان په اړه د خپل لیکنې سرلیک ګرځولای چې د اوکرين کړکیش ته جواب د ستاینې دی خو د یو افغاني اصل برتانیي په توګه زما یو څرخه کیږي د لیکنې په فایل کې لولو د نړۍ پام د اوکرين کړکیش ته وخته خو د یو داسې کس په توګه چې په افغانستان کې زیږیدلې د کابل لسکوت را ورسته د افغانستان ناورینونه زما په ذهن کې تر ټولو غمیستي ګارډین د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د خزو لپاره د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه له محرمه پرته د خزو د تګ راتګ مخنیوي او د اقتصادي ستونزو یادونه کوي د ورسپانې په نظر اوس چې د طالبانو د حکومت ومیاشتې تیری شوي پر افغانستان د هغو د حکومت نتیجې تر هغه څه ډېرې ژورې دي چې مخکې اټکل کېده ګاردن یادونه کړې چې د اوکرين د جګړې له پیلېدو وروسته ډیر پام دغه هیواد ته واوخت او افغانستان ته تر یو حده شا وړول شو چې دا د زینو په نظر تبعیض دی ایریو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان پاکستان او منځنۍ اسیا کې د انرژي پر کموالي لیکنه خبره کړې د خبرونه په پایل کې ویلي چې د سکهال د جنوري په 15مه د قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان په ډیرو جنوبي برخو کې په بیساري ډول برېښنا پرچاو شو دا لومړی وار نه و چې په منځنۍ اسیا کې برېښنا سي خو په دې سیمه کې د برېښنا پرچاوي نه یوازې د تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان لپاره د خبرداري زنګو بلکې د افغانستان او پاکستان لپاره هم خبرداري ده چې د انرژي لنه خوندیتوب سره مخامخ دي ایروئیشیا ریویو زیاتوي د منځنۍ اسیا په دغه هیوادونو کې برېښنا په داسې حال کې پرچاو شو چې د ټوټاپ په شمول د انرژي پر ګڼو سیمیزو پروژو کار روان دی ټوټاپ د برېښنا هغه پروژه ده چې د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان له یو بل سره وصلې په دې پروژې د افغانستان د تیر حکومت په مهال جدي کار پیل شو خو اوس یې د تطبیق په لاره کې خنډونه پیښ شوي دي خبرونه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د غازو د پروژې یا ټاپی د لیک دی یادونه هم کړې او لیکلې دي چې په دې برخه کې خبردار دي چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وفا خادجیف اعلان وکړ چې دا هیواد به د نلیکی خپل برخه سکال بشپړ کړي خو دا په داسې حال کې ده چې ترکمنستان په 2019 کې هم ادعا کړې و چې د پایپ لاین خپل برخه بشپړ کړي ده پاکستان هم د نلیکی هغه برخه چې باید دغه هیواد په خاوره کې تیر شي زندولي او ادعا یې کړې چې افغانستان ته انتظار باسي ایرو ایشیا ریویو د منځنۍ اسیا د انرژي بل مهمه پروژه کاسا زر بلل شي له منځنۍ اسیا جنوبي اسیا ته برېښنا لیږدي خو کاري بشپړ شوی
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وی مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وخت وشي واو وی لا لا پرېږده دا پرېږده دا هغه دی مسخره بازان دي
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې و اجماع رامنځته شي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې موضوع وړ مورس هغه مهال مطرح شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی ماموریت یا یوناما پر تمدید رائے ورکولې نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په ملاتړ او په دغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو په شتون تورن دی. هغه څه چې تل پاکستان رد کړي اوس په ملګرو ملتونو کې استازي منیر اکرم ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي دوی به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د سیمې هیوادونو ترمنځ په دې اړه اجماع رامنځته شي. هڅه مو وکړه دغه پاکستانی چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو زموږ مقرر اړیکو او پیغامونو ته یې ځواب ونه وایه. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ټینګار کړی چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل سي. خو ځینې پخواني ډیپلوماتان په دې باور دي چې پاکستانی چارواکي سیمه ییز اجماع پلمه ګرځوي تر څو د طالبانو پر وړاندې له ملامتیا ځان وژغوري. د تېر جمهوري نظام یو ډیپلوماټ او پلاندان کې اوسنی برحاله حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج وایي پاکستان په دې ډول څرګندونو غواړي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې دوه مخی رول ولوبوي. خغلی مارج وایي د نړیوال خصوصي قانون او د ویانا او شیکاګو د کنوانسیونونو د وصول له مخې هر هیواد د بل هیواد د اړیکو او رسمیت پیژندلو او نه پیژندلو کې واکمن دی، خو په خبره یې پاکستان د سیاسي مجبورۍ له مخې دا پلمې کوي. بلخوا ټاکل سوی د مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د افغانستان په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه یوه غونډه وسی. په دې ناسته کې به د افغانستان شپږ نږدې ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو په شمول د طالبانو یو پلاوی هم پکې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب نه وایه. خو وړاندې هم ورته ناستې په اسلام آباد، اسلو او دوحه کې سوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د 15 هیوادونو څخه 14 یې د طالبانو د واک لاندې افغانستان کې او د دوی د حکومت له رسمي او ډیپلوماتیک پیژندګلۍ پرته د رسمي اړیکو د درلودلو لپاره د پریکړه لیک د تایید رائے کارولې دي. خو منیر اکرم وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د پریکړه لیک په افغانستان کې یوازې د بشري مرستو رسولو، بشري حقوقو د تامین او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره د هڅولو په هدف د دې سازمان د ماموریت د پیاوړي کېدو لپاره تایید کړای دی. د یو ټول شموله حکومت جوړول د ښځو حضور او سیاسي ګډون او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو تامین هغه شرایط دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره شرط کړی دي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي دي څو یې راخلو.
در سره وصل سردار ولی افغان مې د کندهار ولایت جړې ولسوالۍ څخه ستونزه مو دغه د چې د جړې ولسوالۍ کې شبکې ډېرې سره کمزوري دي. فقط یوازې اقوان بیسیم شبکه ده چې کار کوي او هغه هم لګښتونه ډېر لوړ دي، کیفیت یې ټیټ دی. نو زموږ د مسلمانانو څخه دا هیله ده چې یوازې په جړې ولسوالۍ کې بله کومه شبکه فعاله کړي، یوازې د هغې ته هدایت وکړي چې خپل فعالیت سم کړي او لګښتونه لږ سره کم کړي.
دغه ریاست پاسپورت څالو رز درې رز اخلاص سیټ کم توم هغه ما غټ خلکو مافیا و تر رسیږي مونږه پاتې دغه څه مشکل ده. دغه ریاست پاسپورت په حسابانه مونږ ډېر مشکلات لرو، ډېر مشکلات سره مخامخې مریضان لرو. مونږ مریضان دي پراته دي، ګردې ختمې دي، بس دغه ته انتظار ریاست پاسپورت آزادۍ راتلونه ډېر ډېر مننه.
آزادی ریڈیو امکاران ته سلامونه نیکیل علمن ولایت لشکرګاه د بولان د دریم یوزیه اړوند د کور دی. دغه دوه درې وار انجینران مونږ نه مالیکلی دی او مشتم شي نه دی را کړی. ټیک درې میاشتې اوس کیږي څلور واره مونږ هم نیوشته سوی نورې مرستې راغلي نو ما نیوشته سوی د اعتمادو دپاره راغلي نیوشته سوی دي. بس په حقیقت د اکثرو خلکو ول طالبان د پکه دغه لپاره دا نوښته کړی دي چې پرمختګ دی وکي. خلاص نور خو نو هغه رقم هم سواله کې یا بیا په موږ سر ګرځولې دا ټول بولان دا تقریبا څو بولا کړی دا.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه. د دوشنبه په ورځ نوروز یا د 1401 هجری شمسی کال لومړی ورسته، تاسو تیر کال څنګه تیر کړ او د نوی کال لپاره څه هیله لري؟ د نوی هجری شمسی کال د رابرکیدو او نوروز په اړه ازادي راډیو ته د واتس اپ په دیش میرا خپل پیغامونه استولای شي. 00 سلور سوشل 22 یولس 2 2 دیرش 8 سلویخت، شمیره بیا وایم 00 سلور سوشل 22 یولس 2 2 دیرش 8 سلویخت. وس هم دومره، تر بیا ښه وخت.
له اجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسیدو، نو راپورونه هم خبرو خو اوس مهم خبرونه یو ور بیا. هند او جاپان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو چنګار وکړ. دا خبرې په هغه ګډه اعلامیه کې لیکل شوي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا له پرونی کتنې وروسته خبره شوه. د افغانستان د صنعتکارو ټولنه وایي چې د نوي کال له پیل سره به شاوخوا 40 فابریکې د مرمرو ډبرو او اوسپنې په برخه کې د کابل ترڅنګ په 2 ولایتونو کې فعالیت پیل کړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته ویل هغه ستونزې چې د فابریکه لرونکو او پانګوالو په وړاندې پرتې وي، د وخت په تیریدو سره په حلېدو دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وایي د ماریوپول ښار محاصره به د روسیې د پوځ د جنایت په خاطر په تاریخ کې ثبت شي. زلینسکی نن سهار د اوکراین ملت ته په یوه وینا کې ویلي هغه کار چې له یوه سوله ییز ښار سره غاصبانو وکړ ترور دی او پیړو یې به له ذهنونو څخه ونه وځي. د اوکراین ولسمشر لسیویز غوښتنه وکړه چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پلوي شتمنو پر ضد لا ډیر اقدامات وکړي، ځکه د ده په وینا دا کسان په خپلو پیسو د مسکو د یرغل ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې ولادیمیر زلینسکی د سیویز د برن ښار د جګړې پر ضد مظاهره چانو ته وویل د سیویسیانو په بانکونو کې هغو کسانو پیسې ایښې چې د اوکراین پر ضد یې جګړه پیل کړې ده. او د اوکراین د خارکیف ښار چارواکي وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د دغه ښار په شاوخوا کې تر اوسه لشته لژه 208 ملکیان وژل سوي دي. د دوی په وینا په وژل سوو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې خارکیف ښار کابو 1.5 میلیون نفوس لري او د روسیې د ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې کلابند سوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په څو شیبو کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبریږي، خو بیا هم د افغانستان په اړه ځینې راپورونه راخلو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف لا هم افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. یونیسف وایي وروستیو اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او لوږې تر ډیره په افغانستان کې ماشومان اغیزمن کړي دي. طالبان وایي دوی د یونیسف په ګډون له هغو ادارو سره په تماس کې دي چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت له اړخه د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولی. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د ارتباطاتو، وکالت او مدني مشارکت مشر سم مورت ازادي راډیو ته ویل لوګي بې وزلۍ او اقتصادي رکود تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي.
Afghanistan is a tough place to be a child.
Afghanistan da mashuman lopara nawala zaidai. Da wazgartia ziyati do iqtisadi rukud gani konani le biwazlai sara makhkali di. Maindi aw plaruna la sakhto intikhabuno sara makhamakh di. Da driwa waqtun khwadeo shmir pa kamidu di. Da khwadeo andaza pa kamidu da. Aw da khwadeo da dwi da taqzi artiawi nasi pura kawalai. Da hai ranai war na da che mashuman ziyat kadi gi.
یونیسف په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په سلو کې 2 افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او خلک مجبور شوي چې په ماشومانو کار وکړي. یونیسف خبرداري ورکړي چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بېوزلۍ له امله تر 1 میلیون اوښتی او دا شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د یونیسف په ګډون له هغو موسسو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دي او هڅه کوي د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پیل او ښه مدیریت شي. مجاهد ونه ویل چې لوګي او بېوزلۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره دوی څه پروګرام لري. بل خاطر میاشت سیف د چلډرن موسسې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان لوګي سره مخ دي.
موردل چې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له هم افغانستان د ماشومان لپاره ناوړه ځای بولی. د طالبانو حکومت وایي ځینې ستونزې د دې سبب سوي چې په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو د کنټرول هڅې بریالۍ نسی. تر ټولو عمده علت په اوکراین کې د روسیې لخوا پیل سوې جګړه شول سوې چې په افغانستان او سیمه کې د تیلو بیه لوړه کړې ده. اقتصاد پوهان د بایو د کنټرول لپاره ځینې سپارښتنې کوي چې په دې راپور کې جزئیات اوري.
که څه هم د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت د پخوا په نسبت څل وړ شوی، خو خلک شکایت لري چې لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې نه دي کنټرول شوي. د افغانستان د اقتصادي څیړنو د غیر دولتي بنسټ مشر محمد آصف ننګ د بایو په لوړوالي کې ګڼ مسایل دخیل بولي.
په افغانستان کې له 15,000 فابریکو نه نږدې 15,000 په حدود دي بند، نیمه بند او یا هم له فعالیت نه لوېدلې دي، او که فعالیت هم ده د بازار تقاضا او هغه غوښتنې نسی اشبا کولی، نو په دې اساس باندې د نرخونو لوړتیا رامنځته شوې ده. د وارداتو کچه ټیټه شوې ده، دا هم تاثیر پې غورځولی ده.
خغلی ننګ وایي تر کورونا او به وروسته راغلی وضعیت د سرچینو کموالی او د سونګ توکو د بیې لوړېدو هم پر بیو تاثیر کړی دی. پرون شنبه په کابل کې یو امریکایي ډالر د څه باندې 8 افغانیو په بدل کې تبادله کېده، چې دا د لیندې یا قوس میاشتې په نسبت د افغانیو ارزښت پام وړ زیاتوالی ښیي، چې هغه وخت یو ډالر په 140 افغانیو هم تبادله کېده. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت یو څل وړ شوی، خو ځینو ستونزو د بیو کنټرول کمزوری کړی دی.
د نرخونو د کنټرول لپاره د کابل ښاروالي په ولایت کې ښاروالیګانو ته دنده سپارل شوې، نرخونه هم ورکړل شوي دي بازار ته. خو ځینې ستونزې دي، یادی او د نفتو قیمتي ده، د اوکراین د جګړې سره ځې په سیمه کې سیمه ییزه کچه باندې نفت چک شوي دي، خصوصا تیل چې په ټولو انتقالاتو دي اموالو باندې اثر غورځي، نرخونو باندې. خو بیا هم ځینې بې انصافیانې متاسفانه د تجارانو دار از دوکاندارانو لخوا نه هم شته.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د ډالرو د بیې تر ټیټېدو وروسته دوی د بیو فهرست یا نرخنامې ویشلي، چې د وخت په تیریدو سره به پکې بدلون راشي. خلک شکایت لري چې په ولایتونو کې هم د ښاروالیو له دې هڅو سره سره د لومړنیو ضروري توکو بیې نه دي ټیټې شوي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ټولو سوداګرو او هټیوالو غوښتنه کړې وه چې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو په کنټرول کې د خلکو سره همکاري وکړي.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مو مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکته وشي وا وای لا لا پرېږدی، دا پرېږدی، دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ولمانځي.
نور بس دی، شکسته سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس د خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخوري. د ملګرو ملتونو د نفوس فند یا یو ان اف پی ای ورستای راپور وایي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یو مور د کوچني پر زیږون یا له امیندواري سره تړاو لرونکو ستونزو له کبله مړ کیږي. هم دا راپور وایي چې په هرو دوش افغان ښځو کې یوه یې د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخامخ ده، او په اوسني حالاتو کې وضعیت شای نور هم بحراني وي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن په نور بس دې خپرونه کې د ملالۍ زیږنتون متخصصه ډاکټره لطیفه شیرزی را سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب، لطیفه شیرزی د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. ډاکټر صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
هیله کوم. زه هم خپل سلامونه تاسو سره درنو او اړیدونکو ته وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب لکه تاسو چې واوریدل یو ان اف پی ای نوې راپور ورکړی دی. په دغه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتو کې یو شزه د زیږون پر مهال باندې یا هم دا راز د نور ستونزو لکه چې د امیدوارۍ سره تړاو لري مړ کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه شمیر ولې دومره زیات شوی دی په دې وروستیو کې؟
بله، په افغانستان کې خو دلایل ډیر زیات دي. اول خو دا د څو لسیزو جنګ دی چې زموږ په مملکت کې روان دی. په دغه بدبختانه په دغه جنګ کې ښځې نشي کولی، په اطراف کې ټول شفخانې او کلینیکونه د منځه لاړل، یا که دي ډیر امکانات یې کم دي. په مرکز کې همچنان د سواد کته دغه د سطح ده چې زمونږ جونې او مېرمنې ډېرې سواد نه لري. هغه ته ووایو که چېرته تقریبا 90% یې او یا هم کمی زیاتې تقریبا ټولې په دغه فیصدۍ کې د سواد نه بهرهمندې نه دي. همچنان زمونږ په هېواد کې د بعضې ستونزې نورې دي چې زمونږ نجونې مخکې د دې نه چې په یو قانوني ورسېږي، یعنی حد اقل د 3 کلنۍ پورې، زیاتره یې په 15 کلنۍ کې یا کمتره د 15 کلنۍ نه ودېږي. بیا د زیاتو ماشومانو زیږول دي چې دا یو رسم رواج دی، یا هم سړی ورته ووایي چې قانون دی په افغانستان کې، ځکه په افغانستان کې د کم اولادونو لرل امکان نه لري. یعنی هره مېرمن باید د 5 شپږ اوو نه حتی زیات وزېږوي. او بل دا چې اقتصادي مشکلات دي، چې دا اقتصادي مشکلات خو په دې ورځو کې لکه دنیا چې پوهېږي په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي. اکثرا خلکو چې وظیفې لرلې هغه هم بې وظیفه شوي دي، او هغه مېرمنې چې وظیفې لرلې خپل اقتصادي کار کوو په حساب باندې، هغه اوس ټولې تقریبا په کور کې ناستې دي، ماشونه نه لري چې خپل اقتصاد د نظر خپل خواړه چې ابتدایي خواړه دي هغه لاسته راوړي. همچنان بعضې د کورنیو تاوتریخوالی هم دی چې بعضې مېرمنې د دې سبب کېږي چې د هغې د مرګ سبب شي، یا د هغې د ماشوم د مرګ سبب کېږي. بعضې نور فرهنګي مشکلات هم دي چې مېرمنې نشي کولی بدون د خپل نارینه څخه یا بدون د هغې د اجازې څخه ډاکټر ته لاړ شي یا روغتیایي مرستې ترلاسه کړي، یا خپل ځان لپاره یو هغه څه چې ضرورت لري هغه په حساب خوراکي مواد که وایو واخلي، هغه اجازې دی نه لري. دغه ټول عوامل چې ما ذکر کړ دا ټول د دې باعث کېږي چې د یو مېرمن حالت ښه نه شي. علت یې عمده چې په د مرګ میر سبب کېږي، په اول قدم کې خونریزګانې دي، چې دغه خونریزګانې د یا د رپچرونو د کابل دي، یا د دې چې ماشومان ډېر زیږولي دي، رحم ځان نه دي جمع کړی، یعنی اتنی رحمي شوی، یا لسري شنونه دي، یا پارګي چې په دغه کې ولدي قناتونو کې منځته راځي، یا دا چې مینځ ډېرې کم خونې وي، او دې د کم خونې د کمې وزنې سبب ډېره یو کمه وجمه چې یو زر سي سي وینه که دوی بلاد لاس ورکړی دی، نو د دوی د مرګ سبب ګرځېدلی دی. په دویم قدم کې د جیک فشار درلودل دي، چې دغه میندې زیاتره په دویم قدم کې د جیک فشار د عمله چې مراقبت نه ده قبل عملهګیري، یا د جریان د حمل کې مراقبت نه دي شوی، وخت چې شفخانې ته راغلی دي نو هغه به یې په اینډ سټیج کې دي او د مرګ سبب یې شوی. په دریم قدم کې دغه مېرمنې زیاتې د انتان نه شروع حفظ الصحه، یعنی هم دا مراد کړي، یا که یې ولادت کړی دی په یو دغه صحي کلینیک یا صحي که مرکز کې نه دی ولادت کړی، یا په کورنۍ کې، یا په یو دایي محل سره ولادت کړی دی چې هغه خپل انسان د سبب شوی دی. او دغه مریضان چې وخت شفخانې ته رسېدل دي نو په حساب سپتیسیمیا دی د منځه تللي دي. او بعضې مریضان نورې د اشتراکي هم راځو چې قلبي لرلې، وینتیلیټر نه درلودو، ډاکټر ته نه دي تللي، نن وخت چې شفخانې ته راځي نو د یو ارست قلبي سبب کېدو، یا دیابت، یا هم دا نور مرض چې قبلا نه دي تشخیص شوي او د مرګ سبب شوي دي. ولی په اول قدم کې خونریزي ده، زموږ زیات مریضان د خونریزۍ د سبب مړه شوي دي.
ښه، ډاکټر صاحب زموږ سره د تلیفون پر لاره لیکه پاته سي، لطفا زموږ اوریدونکي موږ ته زنګ وهي د دوی پوښتنې به هم راواخلو. یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خور تا ته سلام او ملمنی ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وای محمد همدرد در سره پاډی کا کیم لاغمان
همدرد صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه د نور بس خبرونی موضوع دا ده چې یو راپور وایي چې په هر دو ساعتو کې یو شزه د کوچنی پر زیژون باندې مړکیږي په افغانستان کې د دغه پر لاملونو او پر دغه سلارو چارو باندې چې څه کې داس چې باید دغه مخه ونیول سي نن په دې خبرونه کې د ډاکټر صاحب لطیفه شیرزی سره خبرې کوو تاسو کومه پښتنه لري د ډاکټر صاحب څخه مهرباني وکړئ
زه خو د خاص پښتنه بینه نه لرم خو یو نظر لرم د عواملو په هغه کې کنه چې غټ هغه عوامل چې دي و د سداد دي مرګ مردان دي دا مخکې تیر دا څلوېښت کاله دا مسله په حکومتونه چې په دې ولس باندې ولدغه هغه ده چې کوم بنیادي کار نه ده سوی او پکر دا پکر دسې پکر دا غوره دې ماته یو کس راغی وای د ما دغسې میرمن په ناروغه ده او یو روپۍ مو نه لرم او دغه مفته کلینیکونه چې دي لا ډېر خدمتونه کوي خدای جمعې په شپه نه وي هغه د هغه قسمت ښه نه و هغه یې جمعې شپه وه هغه کلینیک هم پرې بند و بیا شخصي ته چې لاړو هغه سړي سره دېرش روپۍ وي ما ته یې ویلې ښه دا اوس څنګه کوم وایي دوه زره روپۍ غواړي اخري وای ما ورپېرې ډېر خریدم مالدای خبره نهسته مریض دې ته ور داخل کړی تا مریض بیا یو کوچنی پیدا شوله هغه پیسې مطلب ما ورته ورکړلې یا قرض یا همداسې خو مشکل هم دی هغه حل کړ نو پکر چې پیسې سړي سره یې یو هفته مخکې ښځه بیا ی هلته بستره یې که هغه د هرې ژبې سړی یې که هغه هر قوم سره تعلق لري خو چې مجبوره یې سړی او کلینیک د کور خوا ته او شخصي کلینیکونه بیا سړي د کور خوا ته و خو ده ته خپل فکر اجازه نه ورکوله نو زه دغه وایم چې دغه اوس حکومتونه باید دې ته متوجه شي او هرې ستونزې ته د خلکو رسېدل ځکه دا اوس ډېر
هم درد صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ډاکټر صاحب په لیرو پرتو سیمو کې هلته چې ډاکټران یې نشته د نسایي ولادي آیا دغسې پرسونل د روغتیا وزارت لخوا څخه ځای پر ځای سوی دی ګمارل سوی دی یا ټرین سوی دی چې دغه ډول لیرو پرتو سیمو ته روغتیایي خدمات ورسوي
فکر نه کوم که په دې وخت کې د لرو پرتو سیمو دپاره کلینیکونه صحي کلینیکونه وي حداقل هغه میډوایف هلته موجود وي پخوا یو څه نا څه هغه منطقو کې چې امنیت و یو څه نا څه دغه محسسو کارونه کول پیسه محسسو لږ جګ معاشونه ورکول او دغه میډوایف روزل کېدلې حتی زموږ په شفخانه کې روزل کېدلې چې یو پروګرام هم لرو کومکونه دی ته تدریس کېدل چې حداقل یعنی د فشار تشخیص کې چې فشار جګ دی آیا مریض پیسې بزای ما یا پړسوب لري که نه لري مریض اقلا یو کمخونی کوله تشخیص کې یعنی دغه مریضانو ته هغه حداقل کول چې دوی ریفر کړي دغه خپل نږدې کلینیکونو ته چې دغه فکر کوم بي پي چې نه پېږم څو کلینیکونه څو سټپونه دي چې دغه خپل هغه اول سټپ چې زیاتره په د ولایتونو په مرکز کې قرار لرو یعنې د یو وخت ریفر لرو اوس په دې شرایطو کې څه کوم خاص خبرونه نه خبر شوی چې څنګه کوشش چې دا ضعیفونه خو طبعا چې هغه په خوا چې وو هغه مسی بندې چې وي دغه مې ضعیفونه فعلا کار نه کوي او نو چې د دولت د خونه ګمارل شي دی نه تر اوسه پورې د څه کوم خاص خبرونه نه خبر نشر شوی دی او وزارت سیطانی نشر کړی دی د ولایتونو په قریو کې کوم صحي کلینیکونه وسی او مې ضعیفونه هغه کل اته وظیفه یې کړې دا کومه کومه شایسته نه وي
کدا س یو کی سره تا وکی چې تاسو ډیر هڅه کړی وی چې د یو چا ژوند وژغورل سي هر خوا مو لټولې وی خو بیا تاسو ونه کړای سوای او د دغه لکبل چې یا روغتیایی تجهیزات الته په روغتون کې موجود نه و د کوم تجهیزات د نشټون لکبل تاسو په نظر باندې شې خپل ژوند له لاس ورکوې اول قدم کې
هغه مریضان چې دزي خوندېږي ګوښه د خوندزي اول قدم د مرد سبب د مېرمن خوندزي ده د حامله مېرمن خوندزي ده او دغه مېرمن من ته په داسې حالت کې راځي چې زیاتره من غوښت شاک وایو یعنی حالت شعوري د لاس ورکړي فشار کاملا سقوط وي او د هني اوی تقریبا صفر ته رسیدلی نو دا مریضان د من د پر زیاتره زمونږ د من ته چې ریفر کیږي د کابل د اطرافونه یعنی غزنی نه مقرنه د یعنی چا طرف ولسوالی نه چې د کابل ولسوالی دی او د نږدې ولایتونو نه متر سرکېږي ولې دوی په هغه سیالک تر ازي چې واقعا یو
ډیر بد حالت یعنی هم تر وای چې هیڅ تا پلاس کې نشته لري زپږه ډاکټرانو هاته د دې حالت کې چې مواجه کیږي زما خپل ډاکټرانو ته کې دغه ته ځي بانک د وینې تیزی او هغه د پاره د ګروپ د وینې چې پوښي چې لري یعنی کوم چا چې مچو کې هغه خپل ځین خپل د سوسې وینې ورکوي او د مریض لپاره کومه کوي ولې زیات مریضان چې د دې حالت کې ممکن نه رسي چې هغه موږ دغه نجات ورکړو د سیګ یو 50% نجات ورکړ کې دی وړي او 50% د منځ دي ځکه چې اوی وخت چې موږ په هغه ځای کې نه اتر شات مار نه دی چې ما باندې تر څه دلې دي دا ته د وینې ورکولو کومه نه کوي او تر څو چې هغه هي کیږي او انستیزیا خلی او عملیات تر سیګي د عملیات مستر سیګي نه خپل شو د لاسو ور کوي دا څه ډیر وخت شوی دی زما خو یو تقریبا یو دشتم کال د کار دی د څه وخت موږ د پاره ډیر راغلی دی او ډیر د تاون کړي موږ خپل ډاکټران د پروازانو د بد سلوک سره مواجه شوی حتی یعنی وحلم خوړل دي څه یو غیر امنی حالت چې په عملیات خانه کې په امنی حالت کې یو رچر مریض داخله کې عملیات یې هغه د زوروات جبلې نه دی دغه ټول زوروات کې د سلام سره داخل دي شفخانه ته راغلي دي د عملیات خانه کې راغلي دي ولر دي د څه د حالت ممکن تیر کړی دي ول چې تبابت کدا څه وظیفه ده موږ خپلې وظیفه ته تر اوسه پورې دامه ورکړم
شه ډاکټر صاحب که ستاسو کومه پیښه دغه سپیاد وینه چې ستاسو په نظر باندې خلک ورڅخه زده کړه کولای سي چې باید یا تدریس سي یا و نورو ته وښودل سي د تجربې په توګه باندې هغه به کومه یو پیښه وي چې تاسو یې غواړئ یادې کړئ
ونه زه ته پیسې کوم چې چیرته هغه قابلیت ایا خپل ډاکټران ک په یو کلینیک کې د یو انسدادي ولادت سره مخامخ کیږي کوشش دی ونی چې هغه ته ولادت ورکړي کنه وخت چې د ولادت خپل مرحله دی چې د ملټیپل د پاره یو ساعت او د پرایمری ګریویټی اده دا ول پاتې د پاره دوه ساعت په دغه ساعتو کې مریض ته ارزیه بکی او ګوري چې دا ولادت مخته نه ځي د زور دغه کار نه دی ناخلي یعنی هغه توجه چې د درد تشدید سبب ګرځي دغه نه دی دغه نه اخلي استفاده ته نه کوي مریض یو داسې فنټات کوي چې هلته امکانات د دلیل څخه زیاتري یعنی د سزاریان امکاناتي او بل دا چې د زمون خلک او سوپر مارکت کې تقریبا دومره مشکل نه لري یو لسیسه شل فیصده مشکل شته چې بعضی مریضان چې مثلا ماشوم د حالت قلبي خراب یعنی فیتال دسترس حالتي موږ چې وخت ما غواړو چې هغه عملیات کو په حساب سره د سکشنې کو چې د هغه ماشوم ته نجات ورکو او چې مور ته نجات ورکو دلته بیا دا چې زمونږ خلک ماشومان ډیر غواړي کنه او د عملیات په حساب کې موږ عملیات کولو تر درې څلور نهایت پنځه چې تقریبا په وس په افغانستان کې راوړل شوې دي پنځه منه دوه موږ اخلو یعنی دې نه زیږی چې هغه په موافقه خاطر کې د مېرمن د دغه نجات او د ماشوم د نجات لپاره و چې خیر دې کدا د منځ لا شو به بل راوړي دا سی ولادت سره موږ مخامخ کیږو نو د په هغه د په هغه سطح په افغانستان کې تقریبا په ټیټه سره کچا واقع ده د دوی لپاره
ډاکټر صاحب بل پښتنه په دې اړه باندې تاسو د سی سیکشن یا د عملیاتو د لارې د کوچنی تولد ته اشاره وکړه دغه ډول پیښه آیا سوي د چې د سی سیکشن یا د عملیاتو پر مهال باندې شزخ خپل ژوند له لاسه ورکړي
ولینا بعضی وخت کې د یاد انستیزی په خپل وخت کې ممکن مریض منځل شي او تلل دي د سینې د شي مدي شوې دا سی حالت شته او د سی سیکشن په حالت کې په هغه صورت کې چې چیرته مریض په سزارین کې یعنی زر سی وی نه ځای کې دل طبيبي ولې کې دا غي خزيات یعنی له همزان جام نشکړي چې زمونږ نه دي اکثرا ګران ملټی پاس دي نو په دا وختونه کې چیرته کومه کې اولیا چې زمونږ زیاته برخه کومه په حساب د دوا او د وینې د پایواز پورې ثبت لري لکه هغه ورځ چې د لغمان نه زنګ وهاله د دوه خلکو اقتصاد ټیټ دی دلته شفخانه کې د دوه امکانات نشته چې موږ هم وینې کور کو مریض ته یعنی څو پاینټ وینې د دې درې څلور اته ته پنځو پاینټ وینې پورې ورته دا کوم ته پایواز یاد ده نه کې شفخانه نشي یاد کوله دا موږ ته کوم پایواز دی برابر کې دا غوینه چې دا یو خپلوان یا د نور خلکو نه دغه ماده کې چې تاسو یو لا ترې نشي مریض ما ته دي
دغه روختونونه چې تاسو پکښ کار کړی دی، تاسې ماشینونه یا تجهیزات ستا لکه د وینټیلیټرز چې باید د سږو د سقوط مخه ونیسي، امبولانس چې باید د یو ځای څخه بل ځای ته مریض انتقال کړي، انستیزیا ټیم چې مریض د ډیر درد پر مهال باندې د درد احساس ونه کړي، یا د کوچنیانو دپاره د وروسته د زیږیدو چې دوی ژوندي پاتې سي انکیوبیټر ماشین هغه ټیوبونه دي چې کوچنیان پکښې ایښودل کیږي د تداوي په خاطر باندې، دا ډول تجهیزات ستا په افغانستان کې په روغتونونو کې؟
بله بله، په مرکز کې شته. یو ولایت دقیقې خبرې نه وو، په مرکز کې شته. شخصي ته خو تبن شوی دی، هغه په حساب سرویس خصوصي دی، هغه پیدا خپل فیس نه هغه بیر اخیسته خریداري کولی شي، ولې په افغانستان کې په دولتي شتخانو کې شته. یا ونتیلیتور هم شته، ونتیلیتورونه زیات اوس راغلل چې دغه د کرونا مسله وه. یو بل په دې پای دی چې څلور پای وینټیلیټور راغلی دی شفانی ته، هغه هم د کورونا وخت کې راغلی دی. انستیزی ماشین هم لرو، انکیبیتور هم لرو، ماشومان لپاره انستیزی ټیم هم لرو. یعنی منالی شفخانه یو تر شلی از شفخانه دی، یعنی صفه در افغانستان که تا اول شفخانه دی چه روخ دیری رسکی در مور آماشون در پره برنی کردی.
شه دا ارتسو خونست که ولی چه منالی زی جانتون تبلارسی دکتر سیب، هاگه خلق چی نیست که ولی استاسو و دا طالبان و حکومت تا چه براندی زونه دی چه باید خلقو تا یو برابر روخ تیایی خدمات براندی کردی؟
د طالبانو حکومت هم باید د نورو موقعاتونو غوندې د خلکو ژوند او صحي حالت ته باید پاملرنه وکړي، جدي پاملرنه وکړي. ځکه چې د هر بار چې په افغانستان کې نظام تبدیلېږي، موږ په سیاست کې خبرې نه کوو، ولې صحي نظام هم قوي ضربه خوري. لکه اوس چې مو خوړله په ولایتونو کې شاید آمادګي نه وسي، صحي شرایط یا کلینیکونه هېڅ شاید فعال نه وسي، فقط په مراکزو کې شاید فعال وسي. او په زموږ په شخصانه کې ساده د خدای ډاکتران شته دي، موجود دي، هم ټرینرونه چې موږ یې او هم ټرینیان چې هغه څوک چې د تخصص دوره دغه کوي، چې شفخانه ملالۍ یو کادري شفخانه ده چې متخصصي تربیه کوي. استرینیان په څلور ستپو کې لري، اول سن، دویم سن، دریم سن، څلورم سن، او په پنځم سن کې بیا نو دوی فارغ کیږي او تخصص امتحان ورکوي، متخصص جامعې ته تقدیمي دي. نو په دې حساب باندې زموږ په حساب شفخانه کې د ډاکترانو کمبود نشته.
شه مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی هم را سره دی، دوی به راوخلو بیا به بیرته تاسو ته راسو. باندې وکړئ ازادي رادیو ده.
بله سلام علیکم، د یلمن د سخالی زې خبرې کوم. خبره د ژوند ته د شخصي ډاکټران ډیر یو ظالمانه د کوي چې بعض خلکو په دغه باندې زور او قدرت نه رسیږي، چې دوی د تادیه کې د مصرف په شپږ زره پنځه زره افغانۍ مثلا دوی پر یو د ولادت باندې غواړي. اغان که یو دومره څه کړی که یو بل داسې یو جزي کار یې کړی، خو دوی هغه یو ظالمانه دغه لري.
مننه علیزی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. ډاکټر صاحب، تاسو زموږ د اورېدونکو غږ واورېدی، زه به د دوو نورو اورېدونکو نظرونه هم شریک کړم د اورېدونکو سره چې دوی موږ ته د فیسبوک له لارې پرې ایښي دي. بیا به بیرته ډاکټر صاحب تاسو ته راسو، وخت هم کم دی د خبرونې. خو محمد اشرف علیزی موږ ته د فیسبوک پر پاڼه باندې لیکلي دي چې زما په نظر د شذود پر اولاد باندې د مړینې تر ټولو لوی لامل اقتصادي رکود دی. د ویلې دي چې بل لامل یې بې سوادي ده، او همداراز د ویلې دي چې یو لامل دا هم ورسره کېدای سي چې د شو خوړو نه رسیدل د امیدواري پر مهال د شذو د ستونزو یو لامل دی ګڼي. زبیح الله منګل لیکل دي چې په لیرو پرتو سیمو کې د صحي خدماتو نشتون او همداراز د ځینو زورواکو ستونزې چې پر صحي خدماتو باندې جنجال کوي، ولایت مقام هم د زورواکو پر خوا دریږي او روغتیايي خدمات بندوي. لکه د خوشحال کلینیک چې شپږ میاشتې کېږي طبي تجهیزات یې په نظامي ولسوالۍ کې قید کړي دي، د موساخیلو ولسوالۍ خلک یې له روغتیايي خدماتو بې برخې کړي دي. دغه د زبیح الله منګل په دې تبصره کې اوریدونکو زه تاسو ته لولم، د وروسته لیکلي دي چې د ولایت مقام په قضیه کې لاس لري، حق حقدار ته نه ورکوي، ورته وایي چې محکمې ته ولاړ سي، خو ستونزه دا ده چې دولتي ملکیت کې محکمه هیڅ پرېکړه نه سي کولای. اوریدونکو موږ په دغه خبرونه کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان ډاکټر جاوید حجیر هم میلمه کړی وو، چې مجیر صاحب زموږ د ټلیفون او تماس ته هیڅ جواب ونه وایا او ورسته یې ټلیفون بند سو. موږ هڅه کوله چې دای په دې خبرونه کې راسي او تاسو پښتون ته دا ډول پښتون ته جواب ووایي چې تاسو خپل ستونزې ورسره شریکی کوي، خو له بده مرغه دوی شرکت ونه کړ چې تاسو دغه پښتنی بی جواب پاتې کیږي او بیا به پراتلونکو خبرونه کې هڅه کوو. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.